خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي. باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل طور طریقې هیر کی نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی. مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپله مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نو څه شي چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کړو او دوی ته دې نه دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زیدوی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوي دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جي نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او له دې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجی راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور ماورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلی کوالی شریفي شریف کسلرو کوم مخکې ترې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس تو ما تلګ مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشاله نه زړا بشم بس
Thank you.
زلاند پدرک یم ته مخته د غروب و زر را در زما په هوا بشم بس ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان چې غیږ ته در ورسم پاچا بشم بس چې غیږ ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري لیکوال او خبريال صدیقی ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستید.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې توري کرشې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې توري کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا توري ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هیچا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري. زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و، مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته. ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نسوی کولی، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالونه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست. د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی نه، ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه ویسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمه یې را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی وو. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته. ممیز او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دوکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دوکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله وم، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمي ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاخلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تاکسه ای لازدی روی مجلی سرا شریک کرد.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
با آزادی رادوی مجله کی واوری
لندی کسی شیرونه پر کتابونو تبصری
پا رادوی مجله کی واوری
دا زجی روی مجلی پتی گنکی دا افغان کرکت اتلان دا کتاب لمعالف سر شخی دلیم. دا کتاب تازه چاپ شویده، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي، دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ شغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومیږي، کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده، که چیرې دوی پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې، مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکونو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت 2 نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته موږ ته څوک راژوندی کې د خورجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه و خونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابس ولې تاسې ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړو.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. ښاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې کوم تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنې مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما هم د خپل انجینیر فانزي څخه فارغېږم. د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشحاله نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مو لوستې ده، په ساینس کې وایي دوه او دوه څلور کیشي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي، یعنی یو څه له خیال او له نورو خوا سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښتل لیکل کړي.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول شي دي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرن سره مرکه کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، جمله بندي او دا شایم مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غمی کې وکړو نوکترم کې وکړو، یعنی ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي من دا شین تاسو ما ته وخه، نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یو لس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لندور د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډله، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړا فرست کلاس، او وو پړا لیسټ، وو پړا زرګنجام، او دو پړا چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمند. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نه او انټرنیشنل لوګو جغرافي ده، مکمل د لوګو تذکره ده، یعنی هغه لوغړی چې د 2009 کال نه د 2009 کال مخکې کوم لوغړی لوبې دي ولا خو غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2009 کال د اپریل په 9مه افغانستان لومړنۍ پنځوري سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه، نو د هغه د 2009 کال نه راځي خو تر دوز د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغړی په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او پنځوري یا اوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. هغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په جغرافي کې چی چی راځي، آی جی ډی کرکټ لوبه مونږ راخسته دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخسته دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخسته دي، ریکارډونه او کارنامې دا ټول په دویمه برخه کې راخسته دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونې یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده، چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به د هغه ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی، ټول مونږ راواخلو، خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیر د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ په د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه تبر سټون نه ماغه معلومات مو ټول راخستي دي متبر سټونه.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډیپارټمنټ دا انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړی دا چې د لوبغاړو سره زمره کې تر سره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله، او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ نه نگانه ما دی سره دی وو دی بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنی ورلېګلې، نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چاکل لوب شروع کړی دا چرته لوب شروع کړی دا چرته زی شه دلې دا یو څوکلن دی، مثلا یو ورخه هنری دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساسات او لږ غړ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړی دا په دې کې
دواړه برخې دي، یو دی د ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پکټ چې کومې ستونزې تېرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی کومه خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریکې کړي. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستا یاستی ګل عبید بیو خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په وادي شپه ګولایتونو تورنمنت وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دما ټیم چې کومو ځای کپتن وای موږ میچو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه بسلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکو مو دروازه نه خلاصې وی، نو کله می چې وې دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن ورغلم وې ټول په زوب حالت کې پراته دي، مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وې دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې، او د مکر په مګه پلان کې کریم ساده یو سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغړې مو وایدا بوس یو نو نو د سړي رجالي به خاطري هر لوغړې د خلې موږ راخستې په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه غمجن نه وی مطلب می داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نشنه لوړه پات سوې ده، وای د کناډا خلاف زمونږ میچ وو، وای مونږ میچ وو کچیر تمه غ میچ مونږ ګټلې نه وای، یعنی ګټلې نه وای، وای مونږ د ډیویژن لو بنه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن په چا وای دا ډېره خراب وسوه، وای دا ډاکټر امید حسن ته وای چې ته هو کاڅنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای، وای امید ورته وای کزه کینه مو وای دا ډیویژن نه پات کیږي، وای په مګه ټیم کې امید خو ټول خو بالر دی مونږ امید حسن وو، بیا وای امید په دا سبا باندې میچ وکړو، وای کله چې میچ نه خلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړې دی د افغانستان لپاره دوی زیات قرباني ورکړي دي، کدوې به انجری هم ول نو دي د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چیر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستې په دې کتاب کې؟
یاره ډیر عکسونه دي، هر سفر چې دوی سفر تللی دي کوشش وکړي دي هر سفر اکثر واخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی، کاغه پین سوریز ورلد کپ دا یا 20 ورلد کپ دا یا کوالیفایر روانه ده، هغه ګروپي اکشن هم همرا استی دي،
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي، او دا منس کې دا نور دي هر سفر اکس چې دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا اندا سپین ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی غم ډیر ښکاری.
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلې ده، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هټبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کال ز کیږي چې زړبال کرکټ کوم ز دوه کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال بټوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تئے تقدیر خوڑلی تئے نصیب وجلی تد ٹپونو پا